علیکم دا مشال ریډیو دا زانی سجمل بدر سره په روانه خبرونه کې او ریډونکو په دې غړې کې تاسو ته د لیکوال پروفیسر اسلم تاثیر افریدی واړه معلومات درکو. پروفیسر اسلم تاثیر افریدی د پښتو ژبې لیکوال، استاد او شاعر دی. هغه د لیکوال امیر حمزه خان شینواری په افکارو پی ایچ ڈی هم کړی ده. زم همکار راشد خټک له اسلم تاثیر افریدی سره مرکه کړې او دا رپورټ یې را لېږلی دی.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
پروفیسر اسلم تاثیر افریدی د خیبر د ادبی مکتب د خغه یو سو کسانو څخه دی چې د غزل پلار امیر حمزه خان شنواری او ناظر شنواری سره د ناستې همنشینۍ او شاګردۍ ویاړ ورته په برخه دی. هغه له هلکوالي راسې د ساحر افریدی، خیبر افریدی، منظور افریدی او د خیبر د نورو شاعرانو سره په تنقیدي غونډو او ادبي ناستو کې برخه اخیستې ده. هغه په ځوانۍ کې شاعري کوله او د شاعرۍ ټولګې هم چاپتي، خو بیا یې نثر لیکلو ته مخه کړه. د هغه دوه کتابونو ته جایزې هم ورکړل شوې دي. پروفیسر اسلم تاثیر افریدی ټول عمر د شاګردانو په ښوونه او روزنه کې تیر کړی دی. د پرنسپل په حیث د کالج نه ریټایر کېدو نه پس هم په اسلامیه کالج پوهنتون کې د پښتو زده کوونکو په ښوونه او روزنه بوخت دی. راځئ چې د پروفیسر اسلم تاثیر افریدی خبرې واورو. سلامونه پروفیسر صاحب، ستړي مشه، په خیر رااله.
وعلیکم السلام راشد خټک صاحب، په خیر خی جوړ خوشاله اوسې، آباد اوسې، ډیره زیاته مننه.
تاسو یو نوی لیکل شوی کتاب ته جایزه ورکړل شوی ده، ایوارډ ورکړل شوی دی. نو که زمونږ اوریدونکو تلک دا ووایي چې دا ایوارډ کم ادارې لخوا ورکړل شوی دی، کم تنظیم لخوا ورکړل شوی دی، او ستاسو د کتاب نوم څه دی او په هغې کې څه دی، موضوع یې څه دی او کانټینټ یې څه دی؟
زما دوو کتابونو ته انعامونه ورکړی شوي دي، ایوارډونه ورکړی شوي دي. په هغې کې یو د اردو کتاب دی، پاکستانی زبان اور ادب. دا اردو کې سیڑنا دا پاکستان کې ډېرې ژبې ویلې شي، دا هغه ژبو بنیاد، دا هغه ژبو تعریف، دا هغه ژبو چې کوم ادب دی په هغې کې معرفي شوی دی. او بیا په دې ژبو کې لکه اردو ده، پښتو ده، سندی ده، پنجابي ده، سرایکی ده، ورسره چې کوم دی هندکو ده، بلوچی ده، براهوی ده، کشمیری ده، پہاڑی ده، شینا دا، بروشیسکی دا، بلتی دا، او ورسره چې کوم دی کوار دی، دا سه ډیری ژبې دي. نو دا په دې لیکل شوی دی او دیتا اباسی آرټ کونسل د تحقیق مت کې ایوارډ او انعام ورکړی دی. د دې سره سره زما بل کتاب دی، د ژوند فلسفه د حمزه شینواری په نظر کې. دیتا تر اوسه پورې درې انعامونه ورکړې شوي دي، درې ایوارډونه ورکړې شوي دي، چې یو رائټر ګیلډز پاکستان، دویم چې کوم دی اباسین آرټ کونسل، او دریم چې کوم دی نوی ژوند اسلام آباد دیتا ایوارډ او انعام ورکړی دی. په دغه کتاب کې دا زما د پی ایچ ڈی مقاله ده او د حمزه شینواری د ژوند فلسفه مو پکې راس پړدلې ده، او په هغې خبرې کړې دي، په هغې باندې مو څېړنه کړې ده، او هغه د پښتو ادب مینوالو ته وړاندې کړې ده.
پروفیسر صاحب، زمونږ د اوریدونکو خو به ستاسو په اړه هم معلومات غواړي، چې تاسو چېرته وزېږېدی، په کوم کال کې وزېږېدی، کوم کوم کارونه مو وکړل، ما اوس څه کوئ؟
زما نوم محمد اسلم دی، د والد صاحب نوم مې نیازګل دی. په کال 1928 کم د سکول ریکارډ دی، د هغې تر مخه په 11 مارچ کال 1928 کې پیدا شوی یم. د کلی نوم جم دی په جمرود کې، او بیا چې کوم دی د های سکول جمرود نه مې 10 پاس کړی دی. په اسلامیه کالج پېښور کې مې 4 کاله تیر کړي دي، د دې ځای نه مې اف اے کړی ده، بی ایم اے کړی ده. وروسته اسلام آباد ته تللی یم، د قائد اعظم یونیورسٹی نه مې په مطالعه پاکستان کې ایم ایس سی کړی ده، چې هغه په سوشل سائنسز کې ګڼلی شي. پس ته د پېښور یونیورسٹی نه مې په پښتو کې ماسټر کړی دی، یعنی ایم ایم اے کړی ده، او بیا مې د پېښور یونیورسٹی نه په تاریخ کې ایم اے کړی ده. نو دغه زما چې کوم دي تعلیمي اسناد دي، د دې سره سره زه کالج کې د یو استاد په حیث برتی شوم، التمه د کام بچو ته چې کوم د تاریخ په مطالعه پاکستان او په پښتو ادب کې درس او تدریس ورکولو، او دغه سلسله را روانه وه. لیکچرر وم، اسسټنٹ پروفیسر شوم، پروفیسر شو، ایسوسیټ پروفیسر شوم، بیا د کالج پرنسپل ته ورسېدم. په مختلفو کالجونو کې د پرنسپل په توګه باندې مشر پاتې شوایم. د دې سره وړمبی چې کوم دی د خیبر پښتو ادبي جرګې، چې د حمزه بابا په محنت هغه د شخصیت په هغه را جوړه شوې وه، په هغه کې مې د ژوند شپې سبا کړي دي. د بابا سره، د ناظر شینواري سره مې لیدل کتل کړي دي. داسې جبروت پښتو ادبي لیکوال، دغسې په پېښور کې چې کومې ټولنې وې د هغو سره پاتې شوی یم، او په دې مت کې چې کوم دی د پښتو ادب خدمت مې کړی دی. د اکادمي ادبیات اسلام آباد پاکستان چې کوم دی، د بورډ آف گورنر ممبر پاتې شوی یم. په مختلفو حکومتي چوکو مې د پښتو ژبې او ادب خدمت کړی دی، او دغه مې د ټول ژوند نه چھوڑ دی.
تر اوسه پورې مو څو کتابه چاپ شوي دي پروفیسر صاحب؟ نمونه څه دي او کم کم موضوعاتو باندې لیکل شوي دي؟
اگران زما چاپ شوی کتابونه، اوړمبای کتاب زما خله په خله خبرې دي، دا یو قسم لا د مرکو کتاب دی. چې په خیبر کې داسې شاعران وو چې د حمزه بابا په محفل کې ناست وو، دا هغه دور د هغه زمانه شاعران وو. خو بیا وروستو ګمنامۍ ته لاړل، نو ما کوشش وکړو چې دغه شاعران، دغه ادیبان زه د پښتنو سره معرفي کړم. نو دغه مرکې چې کوم دي، بیا راټولې کړی شو، یو کتابي شکل ورکړی شو، نو هغې نه یو کتاب جوړ شو. په دې پسې سمدستي وروستو ما خپله شاعري چاپ کړه چې د هغې نوم دی کنجکه. او ظاهره خبره ده چې هغه په غزل، نظم، سندره، کتاب، رباعي په دې باندې مشتمله ده. دا مروجه اصناف دی، په دې کې ما لیکل کړي دي. په دې پسې زما بل کتاب دی مشالونه، دا د نعتونو کتاب دی. په دې کې هم دو نعت دی، دا د الله تعالی چې کوم نومونه دي، صفتي نومونه دي، او د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم صفتي نومونه دي، په هغې باندې هم دو نعت ما لیکلی دی. او دغې کتاب ته زما اوس اوس د وزارت مذهبي امور حکومت پاکستان له طرفه وړمبی نام ورکړی شو چې هغې ته سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم ایوارډ ویلی شي. نو داغه کتاب دی، شاید چې ستاسو د دې ذکر اورېدلی وي. دغسې زما سفرنامه ده چې د هغې نوم دی بختور سفر. الله تعالی فضل کړی و، حج ته تللی وم، نو هغه روداد مې راغونډ کړی دی او د سفرنامې په شکل کې چاپ دی. د دې سره سره ژوند فلسفه د حمزه شینواری په نظر کې دا هم چاپ شوی دی. دا هغې نه وروستو چې کوم دی، بیا زما بل کتاب چا څنګه ما ویل پاکستانی زبان او ادب، دا چاپ شوی دی. او په دې پسې چې کوم دی، زما بل کتاب چاپ شوی دی خیبر ادب، یوه تحقیقي او تنقیدی څېړنه چې دا په تنقید باندې اډانه لري. او په دې کې د خیبر شاعران ادیبان ما ذکر کړی دي. د دې یو وړمبی ټوک چاپ شوی دی، دویم کار شروع دی. انشاءالله دا به هم ډېر زر چاپ شي، او دا به انشاءالله چې تر 500 جلدونو پورې په دې کې کار کیږي، نو دغه سلسله روانه ده. هغې پسې بیا زمونږ یو ډېر خوږ ملګری و جوهر ادران چې په دې پیشتخره کې اوسېدو، د هغوی په فکر و فن باندې ما یو کتاب لیکلی دی، جوهر ادنان شاعری او تصوف، یو صوفی غوندې شاعر و. بل کتاب زما بیخی نږدې تیار دی، چاغی کې خاکی دی. او د دې نه علاوه چې کوم دی، د نثر نور ډېر کتابونه دي. انتظار دی خدای دې وکړي چې الله ژوند و فرصت راکړي او دغه چاپ کو.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس وا دمکو او سندره اورو.
दयार पपत में सर्वर खड़े दे स्वयं छे दयार पपत में सर्वर खड़े दे मा प्रनंदो न मुख पे पुनर्वर खड़े दे मा प्रनंदो न मुख पे पुनर्वर खड़े दे स्वयं
سندره تاسو اوریدا. اوس بیا د پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
پروفیسر صاحب، پخوا په تاسو شاعری هم کوله، بلکې یو وخت تاسو د شاعر په حیث مشهور وئ. بیا مو بخی نثر ته مخه کړه او شاعری مو پرېښوده. د شاعرۍ سره مو داسې دښمنی ولې راغسته، یا خفګان مو ولې ترمنځ راغسته تاسو د شاعرۍ ترمنځ؟
ها ګرانه، کله چې شاعری شروع شي زلبیتوب وي، نو بس بل مخه نه ویني. او هغه چې کم دی، یدي شاعری کوي، غزل لیکي، نظم لیکي، بلکې زیاتره غزل لیکي. نو زما چې کوم مشرانو لکه ساحر اپریدی صاحب، مراد شینواری صاحب، او په خپله د حمزه بابا هم داسې فکر و چې کوندې زمونږ سره شاعري خو ډېره شته دی، خو که نثر ولیکلی شي نو دا به ښه وي. نو د دې مشرانو په تحریک باندې زه د نثر طرف ته راغلم. او بل زما دا اندازه وه چې خوشحال خان خټک او د هغې دور نه راونسه تر رحمان بابا پورې، بیا د رحمان بابا مکتب فکر چې کم دی په هغې کې ډېر شاعران دي، حتی چې حمزه بابا، دوی ډېره شاعري کړې ده او ډېره ښه شاعري یې کړې ده. نو زما سره خپل فکر هم دا و چې زه به دومره ښه شاعري و نه شم کړی، مخه دا ده چې زه د شاعرۍ په ځای د نثر طرف ته راشم. او ماغسې وا چې زه نثر طرف ته راغلم، او د زما لکه دا خپل رائے ده چې زما د شاعری نه زما د نثر پنګه درنه ده.
دا خیبر چې دی کنه پروفیسر صاحب، دا خو یو وخت بیخي د ادب په حواله ډیر زیات مشهور و، د حمزه صاحب د وجه، د ناظر صاحب د وجه، د خیبر اپریدی، خاطر اپریدی او نور ډیرو په لسګونو شاعرانو لیکوالانو په وجه. اوس څنګه دی د خیبر اوس ادب څنګه دی؟ تاسو په یو کتاب هم لیکلی و د خیبر ادب که یاد موشي تذکره وه، ډیره ګټوره او خوندوره تذکره وه. نو اوس د خیبر ادبي فضا څنګه ده؟ غونډې کیږي نه کیږي؟ تنظیمونه شته؟ ادبي جرګې شته؟ لیکوالان یې څنګه دي؟
قربان، تاسو چې کوم طرف ته اشاره وکړه، یعنی د خیبر ادب او په هغې کې درنې سټې لکه حمزه بابا، ناظر شینواری، مراد شینواری، خاطر اپریده، ساحر اپریده، خیبر اپریده، زیګر اپریده، ساغر اپریده، دا داسې لیکوالان او شاعرانو چې دا د وخت نابغه وو او د دوی هر یو طرف ته فکر وو لکه بابا به واخلو، چې هغه دا شعوري کوشش هم کړی دی چې پښتو ادب ته وده ورکړي او په دې کې مختلف صنفونه ځای کړي، لکه هغوی ناول هم لیکلی، هغوی ډرامه هم لیکلي، هغوی چې کوم دی افسانې هم لیکلي، مضامین هم لیکلي دي. دغسې مراد شینواری دی، دغسې ساحر اپریده دی، دغسې ساغر اپریده دی. نو د هغو وخت داسې و چې ډېر درانه هغه و، د هغوی مطالعه زیاته وه، پرله پسې مطالعه یې کړې ده، پرله پسې محفلونه یې کړي دي. په خیبر کې لکه اوس هم ادبي محفلونه کېږي، وخت په وخت ټولنې جوړې دي، مشاعرې روانې دي، ادبي او تنقیدي نشستونه کېږي. خو په موجوده وخت کې زما شاعر و ادیب چې کوم دی، دا د لوستې نه، د مطالعې نه لرې لرې ګرځي. ډېر اسانه لار ځان ته غواړي چې بس نن شاعر شو او سبا مې دا دنیا وپېژني. نو په دې کې د هغو نه یو دوه خطا دي، او په هغې طرف ته د دوی مزل چې کوم دی، دا مطلب دی تسلی بخش نه دی. جو دادې غوندې او لال پکې موندې شي، نور جهان واړه د تورو کاڼو غار دی. نو ښه شاعران پکې شته، خو شاعران زیات دي. د نثر په حواله زموږ سره کلیم شینواری دی چې هڅه کوي، کوشش کوي چې نثر ولیکي. داسې زر زلمی نور دي چې هغوی دا کوشش کوي چې د حمزه بابا په لار لاړ شي، د ناظر شینواری په لار لاړ شي، د مراد شینواری په لار لاړ شي، د ساحر اپریدی په لار لاړ شي، د ساغر اپریدی. خو بیا هم مطلب دی چې په باړه کې شهزاد ګل اپریده دی، او دغسې ورسره چې کوم دی زمونږ یو ملګری دوه فراق اپریده دی، دا د دسر هسې کوي. خو دوی ته لا مزل ډیر پروت دی، نو تسلی او تبه خو هم شته دی چې انشاءالله خپل نوم به خیبر برقرار ساتي. خو تر ډیره که دا ووایو چې هغه شان ته دی لاړ شي چې کوم دی حمزه بابا په دور کې و، نو دا به خواري زیاته غواړي.
خیبر په یوه منه د پښتو د غزل استعاره هم وه د حمزه صاحب په وجه. د حمزه صاحب نه پس دا غزل چې دی ژوندی و په خیبر کې. اوس د خیبر غزل څنګه دی په موجوده وخت کې، معاصر وخت کې؟ په خیبر کې غزل لیکل کیږي که نه لیکل کیږي، او څنګه لیکل کیږي، معیار یې څنګه دی؟
ګرانه، غزل خو ما وویل چې مونږ دوه کم سل فیصد شاعران غزل لیکي، او په دې غزل لیکلو کې د هغوی لوسته، د هغوی مطالعه، د هغوی جهانبینی، دا هغوی چې کوم مطلب دی چې ضرورتونه دي، لکه مطلب دی مذهبي مطالعه، سیاسي مطالعه، سماجی مطالعه او شعوري رو دی کې لږ مزل پاتې دی. او زمونږ سره اوتر اپریده داسې شاعر دی چې ډېر ښه غزل لیکي، زمونږ سره ریاض اپریده دی چې ښه غزل لیکي، زمونږ سره درویش اپریده دی چې ښه غزل لیکي. دغسې زمونږ د کلیم شینواری، زمونږ چې کوم دی د همراز اپریدی، د فراق اپریدی، د کندهار اپریدی صاحب، د شامت ښکاری غزل سره، د رضا خان حاضر اپریدی غزل، دا مونږ داسې ګڼلی شو چې دا د نورو په لحاظ باندې قدر بهتر دي، ښه دي. خو دا وختي ما دا خبره وکړه چې بې شکه چې خیبر د غزل استعاره ای غزل دی، او غزل پکې اوس هم ډېر لیکلی شي. زمونږ سره دوه مکتبې فکر دي چې یو ټوټل مکمل د خاطر پیروي کوي، او ځینې داسې ملګري دي چې هغه د حمزه متقیدین دي، غزل یې لیکي. خو لکه مونږ د غزل د زغل نه په دې وخت کې زیات مطلب دی چې پر امیده نه یو، ځکه چې دا هغسې غزل ته لا وخت شته دی. خو بهرحال غزل لیکلی شي، او دا یو څو دي چې څنګه ما وویل چې غزل نگاران پکې شته دی. بیا هم خواري او محنت ضرورت دی چې هغه خپل معیار ته ځان ورسوي.
پروفیسر صاحب، لږ به ستاسو په ژوند کې داسې شاته لاړ شو، او د اوریدونکو ته به تاسو دا ووایئ چې د ادب سره مو شوق څنګه پیدا شو؟
ګرانه، ادب ته خو داسې راغلو چې زما په خاندان کې نورت خان، سیلاب، جهان شیر شیر، ارسلا خان خمار، منظور چشتی اپریده، دا زما بالکل ورونه او د تر زامن دغه شاعری کولا، او دلته به حمزه بابا لوستل کېدو، دلته به خاطر لوستل کېدو، دلته به د ناظر خبرې کېدې، دلته به د ادب خبرې کېدې. نو د هغې اثر هم و، او مطلب دی چې فطري عطا هم وه. نو ما چې دا څه لیدل، ضروري خبره ده چې د هغې تحریک په رڼا کې به ما شعر لیکلو. نو همدا وجه ده چې د خپلو وروڼو د تره زامنو په پیروي کې ما هم مشاعرے لاس پورے کړو. خو زما د خاندانی شاعران چې کوم دي، دوی هم ټولو د شعر مشاعرے سره زیات تړون وو. نثر دوی هم بیخي نه دی لیکلی وو، په دې طرف نه دی تللي، خو چونکې زما د شاعرے تحریک دغه ملګری دي.
پروفیسر صاحب، تاسو خو د زمونږ مشران چې کوم دي، کنه حمزه صاحب او ناظر صاحب، د ټولو سره مناسته پاسته کړې ده، د دوی داسې څه خاطره در سره نشته؟ د ناظر صاحب خوندوره خبره یا د حمزه صاحب څه خوندوره خبره چې زمونږ اوریدونکو سره شریکه کړي، او د خویونو په اړه مونږ ته ووایه چې خویونه عادتونه څنګه وو، دا څنګه مشران وو؟
حمزه بابا یو داسې شخصیت و چې د هغه په محفل کې به هر یو لیکوال ډېر په خاموشۍ سره ناست و. د بابا خبرې به اورېدې، بابا ته به غوږ کېښو، او که داسې یو شاعر نیم به وو لکه ما واخلي، یا زما ملګري واخلي، یا نور واخلي، هغوی به بابا ته وویل، یا به بابا په خپله هغې له خوا هغه وکړو چې څه ووایا. نو مونږ به بابا ته غزلې واورولې، زما ملګرو به واورولې، نو بابا به بیا خاموشي اختیار کړه. نو زمونږ به دا خواهش وو چې یاره زمونږ په غزل باندې بابا څه خبره وکړي. نو مونږ به طلب وکړو، زمونږ طلب به دا و چې بابا شاعري زمونږ ښه وه، غزل مو ښه وو که نه وو ښه، نو بابا به بیا که ضروري ګڼله، نو تا ته به داسې یو شعر نیم، یوه مصره نیمه، یو لفظ وښودو چې یاره که دا داسې شي نو نور به هم ښه شي، او چې ښه به وو نو هغه به وایي چې ښه دی، خو خواري کوه. دغسې بابا چې کوم دی، د مینې او د محبت یو پیکر وو. ډېر ځلې مونږ بابا له تللي یو، اکثر د کم شاعران نوم پیدا کیو نوموړي شي، نو بیا د زلمو شاعرانو لا نه توجه ورکوي، او نه ورسره په مینه خبرې کوي. خو د بابا کمال دا و چې که د شپاړسو کالو هلک به د شاعر په تور راغی، یا د مینوال په تور راغی، یا زلمی به و، یا به چې کوم دی نوی نوی شاعر شوی و، بابا به له پوره وخت ورکولو، توجه به ورکوله. مطلب دی چې داسې خبرې به ورته کولې چې یاره اول تاله زده کړه په کار ده، علم حاصل کا، او بیا شاعری کوه، مطالعه کوه. دا د بابا مطلب دی چې درس و تدریس و په محفل کې. دا هغې نه علاوه د بابا دا هغه وه چې د بابا زه د خلکو په مخالفت کولو، او زمونږ غوندې شاګردان او مینوال به خفه کېدل، نو مونږ به چې بابا ته ویل، بابا به و چې خیر دی مړه، زما ډېرو خلکو مخالفت کړی دی، دا هم پکې صحیح. خو کنه یو شاګرد به ډېر مطلب دی چې جذباتي و، نو هغه ته به وایي چې ځواب ورکه. خو ډېر د ادب په دایره کې ځواب ورکه هسې ده چې سبا څوک دا ووایي چې دا د حمزه بابا شاګردان دي، یا د هغه د مکتب فکر خلک دي، او په دوی کې اډو ادب رشته. نو تاسو به د ادب لمن نه پرېږدی، او مخ په وړاندې به ځای. دغسې ناظر شینواری و، د محبت پیکر و، لکه هغه به ژوند هم کولو، روزګار به هم کولو، خو روزانه به د هغه په درزنو شاګردان هغه له راتلل، د هغه سره به کېناستل. خو چرې هم ناظر صاحب دا نه دي ویلي چې یاره ستړی شوم، یا تنګ شوم، یا دا تاسو څه کوئ. ډېر په مینه باندې، او بیا چې کوم دی، بابا خو مصروف و، کله به په پېښور کې و، کله به کراچۍ کې و، کله یو خوا بل خوا. ناظر صاحب چې کوم دی، په لنډي کوتل کې، په لواړګي کې، به هر وخت میلمنو ته حاضر و، د هغوی خدمت، هغوی سره مینه او محبت. دغسې ساحر اپریدی ډېر مینه ناک شخصیت و، مراد صاحب ډېر مینه ناک شخصیت و. نو خاطرې خو یې قربان ډېرې دي، خو که زه اوس دا ټولې بیانوم نو دا پروګرام به ډېر اوږد شي، او بیا که چېرته بل وخت و، نو انشاءالله په دې به خبرې وکړو.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمه کوو او سندره اورو.
چلو سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقې ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سندره تاسو اوریدا. اوس بیا د پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
د پښتو ادب او پښتو ژبه راتلونکي ته په کوم نظر ګورئ پروفیسر صاحب؟ ورته خوشبین یې کنه مایوس یې؟
د پښتو مستقبل د شاعرانو ادیبانو په لاس کې دی. هغوی شپه ورځ خواري کوي، محنت کوي، پښتو ژبه ته وده ورکوي، پښتو ادب ته وده ورکوي. دغسې زموږ سره طالب علوان دي پختو بی ایس کې، پختو ایم فل کې، پختو پی ایچ ڈی کې. دغه خلک چې کم دي، دغه طالب علمان چې کم دي، دا زموږ مستقبل دی. او پختو داسې یوه ژوندۍ ژبه ده چې دې سره د عصر بادشاهانو د دې سره د اثر واکدارانو د اثر چارواکو ډېر داسې د بیرنۍ مور سلوک کړی دی، خو چونکې دا ژبه ژوندۍ ژبه ده، ژوندۍ پاتې ده او انشاءالله ژوندۍ به پاتې وي. اوس هم زه چې د خپل شاګردان ګورم په اسلامیا کالج پېښور پوهنتون کې، نو ځکه ورته خوشحالیږو چې هغې نه صرف پښتو وایي بلکې پښتو کوي، پښتو لولي، پښتو وایي او پښتو لیکي. ډېر زمونږ په شاګردانو کې الحمدلله داسې شاګردان دي چې ورځ په ورځ په ورځپاڼو کې مضمونونه مقالې چاپ کیږي، ذاتی کتابونه یې چاپ کیږي. نو ضرورت خو د دې خبرې دی چې د وخت حاکم زمونږ د پښتو سیاسي لیډران دانشوران په یوه خوله د پښتو دپاره ګامونه پورته کړي، د پښتو دپاره کارونه وکړي او په حکومتي سطح باندې د څر وخته په دې کې کار شوی و. لکه یو وخت و چې د پاکستان خلکو به ویل چې دا علاقایي ژبې دي، خو اوس وایي چې نه، دا ټولې قومي ژبې دي. که پښتو ده دام قومي ژبه ده، که پنجابي ده دام قومي ژبه ده، که سندي ده دام قومي ژبه ده، که بلوچي ده دام قومي ژبه ده، براهوي، کشمیري، دا ټولې قومي ژبې دي. نو دا چې کوم دی یو ښه شګون دی چې زمونږ ژبې قومي ژبې منلی شوي دي، او لږه خواري نوره غواړي خو که زما سیاستدانان ورته سنجیده شي. څو ځل د پښتنو حکومت راغلی دی، خو ډېر په سنجیدګۍ یې پښتو ته هغه مقام نه دی ورکړی چې کوم یې حق دی.
دا ټولنیزې رسنۍ چې دی پروفیسر صاحب، دوی خو هم په ادب باندې او ژبه باندې او په ځوانانو باندې ډېر اغېز کړی دی. ځینې خلک وایي چې تاوان یې ورسوه، ځینې وایي چې نه، ګټه یې ورسوله، ځکه چې د دې د وجې ځوانانو پښتو لیکل زده کړل. خلک چې پخوا یې پښتو نه شوه لیکلی، اوس په فیسبوک باندې پښتو لیکي، او ځینې وایي چې نه، خراب یې کو، معیار یې وغورځولو د ادب او د ژبې. تاسو څه وایئ د دوی د اثراتو په اړه؟
دا صدا قربان چې د هر یو سیز دواړه خونه یې ښه اړخ هم شته، بد اړخ هم شته. پوپک دی، د ځان حفاظت پې کوه، ستا دپاره فایده ده پکې، او که نه انسانان پې وژنې، قتل عام پې کوې، نو بیا چې کوم دی دا سراسر تاوانی دی. دغسې سوشل میډیا ده، الکترانیک میډیا ده، پرنټ میډیا ده، د دې سره یقینا چې کور کور ته پښتو ورسېده خلک لګیا دي. تاسو یقین وکړئ قربان چې زمونږ سره د جرمنی نه پښتانه دي تماس نیسي، د انګلینډ برطانیې نه زمونږ سره تماس نیسي، په هغه ځای کې شاعران دي، لیکوالان دي، هغې زمونږ سره تماس نیسي، پښتو او پښتنو په هکله تپوسونه کوي، د تاریخ په هکله تپوسونه کوي. دغسې په عربو ملکونو کې دي، دغسې په امریکا افریقا کې دي. نو تاسو یقین وکړئ مونږ به ډېر زیات خوشحالیږو. دا پښتو چې کوم ده، نن سبا امریکې ته هم رسېدلې ده، آسټرېلیا ته هم رسېدلې ده، یورپ ته هم رسېدلې ده، افریقې ته هم رسېدلې ده، هر ملک ته رسېدلې ده. نو زه دغه سیزونه چې په مثبت رویه باندې په کارولی شي، نو د دې ډېر زیات ارزښت دی او په کار ده چې دا په کار راشي. او چې تر کومه پورې ګوره، د مونږ سره چې څه نوي لکه افسانه کمه وه، نو مونږ ته د معیار پته نه لګېده. نن سبا د مونږ سره چې افسانه راغله، ډېره راغله، نو مونږ ته پکې اوس د معیار و دی مقام پته لګیږي. نو دغسې سوشل میډیا ده، دغه رسنۍ ادارې دي، نو دا د پښتو دپاره په ګټه تمامیږي. او زه خو یم چې د دې هیڅ بدعت رشته ټیک ده چې د زنو به املا سمه نه وي، د زنو به طرز تحریر سم نه وي، خو بهر یو هڅه خو کوي که نه. په کار ده چې مونږ د هغوی حوصله افزایي وکړو، هغوی ته وښیو، مونږ کوشش کوو چې هغوی ته وښیو. هغوی چې څنګه سوال په خپلو لفظونو کې راولیږي، نو مونږ ورته په سمو لفظونو کې هغه سوال هم ښکاره کړو، او هغه د هغې جواب هم ورته په صحیح لفظونو کې ولیکو، په واټساپ یې ور ولیږو، په مسنجر یې ور ولیږو، نو هغې نه د هغو تربیت کیږي. دا یوه ښه خبره ده.
اوس په کوم کتاب باندې کار کوئ؟ تاسو خو د تحقیقي مضامین هم لیکئ، او دا هم د خوښې موضوع دی. نو تاسو اوس فلحال چېرته تحقیق باندې بوخت یې که نه؟
قربان، زما خو یو کتاب چې کوم دی، د خیبر ادب یوه تحقیقي او تنقیدي جایزه دویمه برخه، په دې باندې کار روان دی. اعتراف په نوم باندې زما سره داسې مقالی دي چې ما په خوشحال بابا لیکلي دي، په رحمان بابا، حمید بابا، او دا سر په نورو شاعرانو، په پخوانو شاعرانو، په موجوده شاعرانو، جدید لیکوالان چې کوم دي، نو دا ما راغونډې کړي دي. د دې سیټنګ روان دی ان شاء الله، د اعتراف په نوم بچاپ شي. زما خاکی ما خواینه نوم ورکړی دی، خو ګورو چې ملګری څه وړاندیزونه مخې ته راوړي چې د هغې په رڼا کې بیا نوم کیږو. دغسې په یو وخت کې په ریډیو کې، د پېښور ریډیو نه یا د خیبر ریډیو نه، ما په ډېر شی کتابونو باندې پوره 15 کاله تبصری لیکلی دي، یا ټولې ما سره موجودې دي. نو غواړم چې دا چاپ شي او دا منظر عام ته راشي، ځکه چې ډېر کتابونه اوس موجود نه دي. نو دغه دا دغسې زما رپوتاژونه دي، دغسې زما افسانې دي، 15 ستوري چې هغه هم لا نه دي چاپ شوي. غواړو چې دا ټولې چاپ کړو. د حمزه بابا په نظم گوئی باندې زما د امفیل مقاله ده، د حمزه شینواری نظم گوئی فنی او فکری مطالعه. نو غواړم چې دا هم زر تر زره چاپ شي، او دغسې وخت و وخت لیکونه کوو قربان. نو اراده خو هم دا ټوله ده چې دا ټول چاپ شي او منظر عام ته راشي انشاءالله.
پروفیسر صاحب، په پوهنتونونو کې چې کوم سندی تحقیق کیږي، د دې معیار څنګه د دې په اړه څه وایي تاسو؟
قربان، تاسو د سندی تحقیق خبره وکړه، نو زه خو دا وایم چې زمونږ چیرمین ډاکټر جاوید اقبال خټک صاحب چې څومره خواري کوي، نو یو خدای ته پته ده او یو مونږ ته پته ده. یو یو لفظ ګوري، یو یو ټکی ګوري. تاسو یقین وکړئ چې دا خاکی مونږ ته مخې ته راشي طالب علمانو جوړې کړي وي. نو زمونږ پوره بورډ دی چې په هغې کې ډاکټر جاوید اقبال خټک صاحب دی، ډاکټر نصر الله خان مجنون دی، ډاکټر زر محمد سنگر دی، ډاکټر حیات الله خان وزیر دی، زیم نور ملګري دي، د پېښور پوهنتون د اکیډمي ملګري لکه ډاکټر روح الله صاحب شو، ډاکټر فرخنده میډم شو، دغه ټول کینی او دغه یې چې کم دی ډېر په احتیاط باندې وګوري. مونږ په خپله د دې نه یریږو چې سبا مونږ ته څوک ګوته ونه نیسي چې یاره دا خو تاسو په نکرانۍ کې مقاله لیکلې شوې ده او دې کې دا خامۍ دي. دغسې زمونږ ملګري دي، ډاکټر شیرزمان سیماب صاحب دی، ډاکټر شکیل احمد دی، ډاکټر بیٹھنے صاحب دی، محب وزیر صاحب، ڈاکٹر محب وزیر صاحب، ملکنڈ پوہنتون کے ڈاکٹر علی خیل دریاب صاحب، یقیناً جدا ملگری چکم دی لکھا تھا نگران دی نگران. نو دوی ټول غواړي چې ښه څېړنه وشي، ښه تحقیق وشي او معیاري سیزونه مخې ته راشي. کوشش دا کوي چې نوي نوي موضوعاتو باندې لیکل وکړی شي، د ظلمو او پیغلو حوصله افزایي وشي. نو ګوره جی، دا که تاسو وګورئ خاکه جوړه شي، خاکه چې کوم دی د سوپروایزر د نظر نه تېره شي، د کمیټې د نظر نه تېره شي، بیا چې کوم څېړنکار دی یو یو باب لیکي او هغه خپل سوپروایزر ته راوړي، هغه یې ګوري، ملګرو سره خبره اترې کوي چې یاره دا معلومات سم دي که ناسم دي. د هغې ټولو مرحلو نه وځي. مونږ پښتانه یو که نه، خبرې ډېرې کوو، عمل کم کوو. ټیک چې داسې یو نیم کس به وي چې هغه په څه وجه باندې مخې ته نه راغلی، د هغه لیک او لوست به کمزوری وي، خو به لحاظ مجموعي چې کم دی دا ټولې مقالې سره ډېره زیاته خواري کېږي. او هېڅکله چا دا نه دي ویلي چې مطلب دی بس چې هر څه وي خالي دی، نه مخکې تیروای، نه ډېره خواري ورسره کېږي.
ښه، یعنی تاسو نه مطمئن یې؟
نو کم از کم مونږ ته مطمئن یو چې دا کم خلک خبرې کوي، په کار ده چې څه دلایل او څه هغه مخې ته راوړي چې یاره دا خامي ده، دا خامي ده. ځکه چې دا مقالې که تاسو غور وکړئ وخت په وخت چاپېږي. دا اوس زما مقاله چې چاپ شوه، د ژوند فلسفه د حمزه شینواري په نظر کې، زه چې کوم دی دا همایون، ډاکټر همایون هما صاحب سره ناست یم، ډاکټر یار محمد مغموم صاحب سره ناست یم، دغسې چې کوم دی ډاکټر خالد خان خټک صاحب سره ناست یم. په هغه وخت کې چې څومره لیکوالانو پوهانو ما ته رهنمایي اخیستې ده، او زما په دې لیک کې حوالہ او شکریہ موجود ده. نو دا سی کله کې دی شي چې یو سړی لیکم کوي، خواریم کوي، او بیا د هغه چې کم دی معیاري هم نه وي، نو دا سی خو کې دی نشي.
دا خبره بچ کې دلا کنه چې نثر په کار چې پښتو کې ولیکل شي، نظم ډیر زیات ولیکل شو، شاعری ډیره وشوه، یا شاعری به خوند شوه، بس نور نه ده په کار. اوس خو نثر هم ډیر لیکل کیږي، نو ستاسو دې بارے کې څه خیال دی؟
راشد خټک صاحب یقینا چې دا سر په پښتو کې لیکلی شي، اوس ډیر زلوی دي، ډیر لیکوالان دي، دوی نثر لیکي، باقاعده نثر لیکي، ورځ په ورځ نثر لیکي، وخت په وخت نثر لیکي. نو یقینا چې زموږ ټولو دا خبره وا چې شاعري لږه کمه په کار ده او نثر زیات لیکل په کار دي. خو چې موږ د نثر غلطه ګورو نو موږ مطمئن یو او دا نثر لیکنه چې کومه ده دا ډیره ده، خله تسلی بخښته او موږ ته مطمئن یو. او په کار هم دا ده چې زلمی دې طرف ته راشي، اوس خو ډېر زلمی او پیغلې چې کوم دی په نثر کې هڅې کوي او ډېر ښه ښه لیکونه او کاوشونه یې مخې ته راغلي دي.
پروفیسر صاحب، موسیقي اورئ که نه؟ او کوم ډول موسیقي مو خوښیږي؟ د خوښې سندرغاړی مو څوک دی؟
یقینا موسیقي خو مو اورېدلې هم ډېره ده او اورو یې، اوس یې اورو. درنه موسیقي د حجرې مجلس او پخا شاعری دا چې کومه ده دا اورو، لکه البام د خدای ژوند ورکی دی مو اورېدلی دی، اکبر حسین او گلزار عالم ٹھاکر صاحب ورسره دا سر چې ډور څومره وو که هغه برې پښتونخوا دي که د لرې پښتونخوا دي، نو ضروري اورو. خو دا ده چې د حجرې مجلس او پخه شاعري د فصاحت نه ډکه، د بلاغت نه ډکه، د خوشحال بابا کلام، د رحمان بابا کلام، د نور چې څومره زمونږ درانه شاعران دي تر حمزه بابا پورې، مراد شینواري پورې، ناظر شینواري، خاطر افریدی، رحمت شاه سائل، اکرام الله ګران، خیبر افریدی، نو مونږ خو یقینا چې بس دې فنون لطیفه سره د چا ذوق وي او بیا ورسره واسطه وي. نو شاعري او موسیقي او مصوري دا خو تقریبا چې د یو قبیل فنونه دي، نو یقینا چې موسیقي اورو، ښه موسیقي اورو.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس یوه دمکو او سندره اورو.
قدم دی ہمیشہ زماں پسر رے، قدم دی ہمیشہ زماں پسر رے، کش کے زخاری ارے داستا در رے، کش کے زخاری ارے داستا در رے. قدم دی ہمیشہ زماں پسر رے، قدم دی ہمیشہ زماں پسر رے، کش کے زخاری ارے داستاں دے در رے، کش کے زخاری ارے داستاں دے در رے. قدم دی ہمیشہ زماں پسر رے، قدم دی ہمیشہ زماں پسر رے، کش کے زخاری ارے داستاں دے در رے، کش کے زخاری ارے داستاں دے در رے. در کی طبیب وای ما رحمان تا لا بخوف دے حال پر دا بتر لا بخوف دے حال پر دا بتر چکدم دی ہمیشہ زما پسر وے چکدم دی ہمیشہ زما پسر وے کشک زفاوری ایرے دا ساگ در وے کشک زفاوری ایرے دا ساگ در وے کشک زفاوری ایرے دا ساگ در وے
سندره تاسو وردا اوس بیا د پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
د حکومتي ادارې چې کوم دي کنه اکادمي ادبیات یا د کلچر ډپارټمنټ چې دی د صوبې د دوی له خوا د پښتو سره سمرسته کیږي کنه او دا پوره ده کنه د پښتو لیکوالانو سره د پښتو هنرمندانو سره؟
قربان د حکومتي ادارې چې کوم دي نن سبا خو بیخي مرسته نه کوي. زمونږ په صوبه کې د تیرو تقریبا د لسو دولسو کالو نه تر اوسه پورې ادبی سرگرمی بالکل پنشت حساب ده. البته اکادمی ادبیات اسلام آباد پاکستان چې کوم دی دا وخت په وخت شاعرانو ادیبانو سره مرستې کوي او د هغو تخلیقات چې کوم دی مخې ته راوړي نامونه ورکوي، خو چونکې هغه هم مطلب دی چې په شمار یو څو کسانو ته ورکړی شي او دغسې اکادمی ادبیات نه چې کومه اعزازیا شاعرانو ادیبانو ته ورکولی شي نو هغه هم تسلی بخښته. نورې ادارې چې کوم دی بس زمونږ په پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې چې کوم دی چې دا د پی ټی آی حکومت راغلی دی نو دوی د ادب سره څه چې ډیرو ادارو سره مرسته نه ده کړې او وخت په وخت چې کوم دی دغه مرستې د نشت برابرېږي. دا پکې یو عجیبه غوتې کار دی. د دې نه مخکې حکومتي ادارو کاغه صوبایي دی او کاغه وفاقي دی هغه ډېرې مرستې کړې دي.
په پښتو کې چې اوس کوم فکشن لیکل کیږي، لنډه کیسه، ناول یا دغه نور چې کوم تخلیقي نثر دی کنه لکه خاکا شو، تکل شو، د دې په اړه مسخ یل د معیار په اړه چې معیار څنګه دی؟
ما خو تاسو ته وویل کړه چې زبون سره تر اوسه پورې د خاکي شل کتابونه نه دي برابر شوي. دغه سي افسانه هم خپل مزل شروع کړی دی، ناول هم شروع کړی دی، افسانوي او غیر افسانوي نثر دواړه لیکلی شي او بیا په دې کې زیاتره چې کوم دي دا د بی ایس چې مونږ ورته وایو د ایم فل طالب علمان د پی ایچ ڈی طالب علمان دغه یې لیکي. نو تر څو چې مونږ سره یو څیز زیات شوی نه وي نو مونږ خو د هغې د معیار فیصله مونږ ته ګرانه ده. اگر چې اوس ډیر ښه لیکونه کیږي په خاکه باندې چې کوم دی ایاز الله ترکزی صاحب د ایم فل مقاله لیکلی ده، په تکل باندې امین تنها صاحب لیکلی ده پی ایچ ڈی مقاله، او نو چې تر دې حده پورې کار په یو صنف کې کیږي نو هغه یقیناً چې تسلی بخش دی. دغسې زمونږ ډیرو ملګرو چې کوم دی انفرادي څېړنه کړې ده لکه آصف منگل صاحب دی، افسانې سل کلن تاریخ لیکلی دی، رشید احمد صاحب چې کوم دی ناول و داستان تاریخ لیکلی دی، دغسې نور اصناف دي. نو په دې باندې مونږ بیا چې کوم دی اطمینان لرو چې مطلب دی کار خو ډیر شوی دی او معیار یې هم ښه دی، دومره پرېوتی معیار یې نه دی، خو کوشش پکار دی چې مونږ خپل لیکونه نور هم خکو او عالمی ادب مطالعه وکړو. نن سبا چې دا جدیدیت کمه اصطلاح وقار راځي یا فاقیت مونږ د څه وایو دغه موضوعات مونږ راواخلو او مونږ یې حریر کړو نو انشاءالله چې معیار به نور هم ډېر ښه شي.
د نورو ژبو سره چې پرتله کړو د ګاونډیو ژبو سره پښتو نورو ژبو معنا دغه اردو، سندي، بلوچي، پنجابي، سرایکي، فارسي، تاسو ته څنګه ښکاري د پښتو ادب معیار څنګه دی د نورو ژبو په مقابله کې؟
تاسو یقین وکړئ جی چې ما کله ایم فل کولو علامه اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد دا نوال تا ډیر ژبې لکه څنګه نوم دی پاکستانی ژبې او ادب. دلته زمونږ ډاکټر عبدالله جان عابد صاحب دی، دغه سره ضیاءالرحمن بلوچ صاحب دی، هغه د سند ملګری دی. نو دا ټولې ژبې چې مونږ ولوستې نو مونږ په دې باندې ډیر زیات مطمئن شو چې په دې کې ګوره غزل چې کوم دی دا پنجابی جب تڈیر رست راغلے دے دغه سے نور اسلاف دی جگا سندے جب تڈیر رست راغلی دی بلوچے تڈیر رست راغلی دی براہوی تڈیر رست راغلی دا نور جب خو بیخی مطلب دے پختونا رست دی نو زمون پدا خو شا کی چ چورا جب ویلے شی لستلے شی دغه سے چکم دے دے مون پ پختون خو کی چورا جب دی پا ټولو کی پختو چکم دا ډیر خروانا دا او ډیر مطلب دے جی ہر قسم صنف ہم بکشتہ ہر قسم لیکم بکشتہ او معیار ہم خدا ہے دغه سی کومنګ دی بین الاقوامی جبو سره د دې موازنه وکونو بیا هم پښتو چې کوم نه دومره خواره جب نه ده او نه لیک لوز دومره خوار دی بالکل خو صرف ضرورت د دې خبره ده چې مونږ خپل مقصد خپل پیغام خپل لیک هغه خلکو ته ورورسو زموږ سره ډیر د اعلی پای لیکونه شته هم په افسانه کې شته هم په ناول کې شته هم چې کوم دی په ڈرامہ خوز بالکل آغا زوال طرف تلاڑا البتہ خاکا سفرنامہ رپوتاج مقالہ مضمون پدی سیزونو کی مونگ خخ لیکوالات پیدا کری دی و خخ لیکونا زمونگ سرا شتا نو دا سی ہم ندا چی کندی پختو زبیا ہم بدے بانے مطوینی ہم چی کس پنجابی جبا دا کسندی جبا دا کشمیری دا کا پہاڑی دا کا بلوچی دا کا براہوی دا سرائی کی دا سندی د دینه د پښتو مطلب چې معیار او مقدار دواړه خري خو بیا هم زما لیکوال ته ضرورت دی چې د مطلب چې پښتو ادب ته په عالوی ترازور کې وګوري او د هغو د مقابلې سیزونه مخې ته راوړي
ترجمو په اړه ژباړو په اړه مسخیال دی پروفیسر صاحب د یو ژبې دپاره د یو ژبې د ادب دپاره د ژباړو څومره ارزښت او اهمیت دی
کینن چې د ترجمې لکه څنګه ما وختي سوال کې وې چې که زمونږ اسناف زمونږ لیکونه په فکری توګه په فوري توګه د ترجمې تر مخه نورو قومونو ته ورسیږي دغه سید نورو قومونو جذبات فکر فن مونږ پښتنو ته راشي نو دا ډیر ضروری دی او په دې کې کار خو کیږي خو ډیر تسلی بخش کار نه دی په کار دا چې دغه کار نور هم تیز کړی شي زیات کړی شي او د پښتو ښه لیکونه چې کوم دی دا اردو کې په انګریزي کې په نورو ژبو کې ترجمه شي او د خلکو ته ورسولی شي دغه سې د هغوی لیکونه لکه څنګه اکادمي ادبیات پاکستان چې کوم دی وخت وخت د یورپ د امریکې د افریقې د آسٹریلیا د شاعرانو لیکوالانو لیکونه ترجمه کی او په اردو کې چاپ کی نو دغه سي ضرورت پښتو ته هم دی خو داسې اداره د پښتو سره نشته دی چې دا کار او دغه ذمواري په سر واخلي او د خوشحال بابا رحمان بابا د علی خان بابا د حمید ماشوخیل د کاظم خان شیدا د حمزه بابا د غنی خان د رحمت شاه سائل او اسرا چکم د اکرام الله ګران اندیش شمس القمر ډاکټر اسرار محمد اقبال اقبال خاطر افریدی ساحر افریدی خیبر افریدی ناظر شینواری مراد شینواری رحمت الله درد غازی سیال ایوب صابر او بلا اډورو ډیرو لیکوالو او کلام مقصد پیغام نوري دنیا ته رسول ضروری و کی
د نو لیکوالانو ته پروفیسر صاحب سب پیغام ورکول غواړي سلار خوونه ورته کول غواړي سناسیت ورته کول غواړي
نو لیکوالان باید چې مطالعه وکي هر قسم علوم زده کی کاغه د طب علوم دی کاغه د منطق علوم دی کاغه د فلسفي علوم دی کاغه د ادب علوم دی ورسره ورسره عالمی منظرنامه دنیا بدلیږي روانه دا وخت وخت پکې انقلابونه راځي په دې هر څه نظر وي پښتو ادب ورته ښه د الف نتریه پورې یاد وي نو د پښتو سره مینه کول د پښتو خدمت کول او پښتو نورو ته رسول دا د زلمو په ذمه دی او په کار ده چې دوی د خپل ذمهواري ترسره کړي
ډیره مننه پروفیسر صاحب موږ ته د وخت راکول او خدای په امان په مخه مخه
خوشحاله اوسئ یو جهاد ودنه چې تاسو موږ دومره اهم وګڼلو موږ سره مو خبرې وکړې موږ ته مو بلنه راکړه ستاسو استاسو د ریډیو یو جهان مننه خوشحاله اوسئ مننه جی السلام علیکم
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو د پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مرکه تاسو واوریده اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړی د خدای په امان
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري طریقه ډیره اسانه ده MASHAALRADIO دا ولي کي په ګوګل پلي او يا اپ ستور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي.
مستم میں پرستم رندی کما 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 اور موت سوا بادا خرم 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 مستم میں پرستم مستم میں پرستم رندی کما 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 اور موت سوا بادا خرم 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 مستم میں پرستم مستم میں پرستم
ہیس من کری نکھم ہیس من کری نکھم خلکا